السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 22 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 مساحیه پروګرام پام کول لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه ده. پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بے ثبات کون کې به په خپل هاسو کې بریالي نشي. عوامي نشترګون د خیبر بینک درغلې تورن پرټون لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده او امریکایي ولسمشر ویلي خلیجی هیوادونو ورسره ژمنه کړې چې د اسلامي دور ډلې پر ضد جګړې ته به دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بے ثبات کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکې به هیڅکله بریالي نشي. د وزیر اعظم د دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی نواز شریف د خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته وویل چې لمن پاکه او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالي وتلی دی. له دې علاوه په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د نواز شریف د دې څرګندونو اشاره چاته وه. خو د پاناما اسنادو په ډکه کېدو له کبله نوموړی تر سیاسي فشار لاندې دی. دا وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه په داسې وخت وشوه چې تېره ورځ د پاکستان د فوز مشر د درغلۍ په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړل چې پکې دوه جرنیلان هم شامل دي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر بینک کې د درغلې د تورنو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین تېر مازدیګر د پېښور پریس په پېښور پریس کلب کې مشال لیډو ته ویلي د دوه مخې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي خو خپله د بینک د قضیې څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټي جوړه کړې ده.
کدا ایم ڈی پخپلا خراب دے حکومت لگو لے ذمہ دار دے او ک فرض کا وزیر با نے کم الزام دے دے وے مجرم دے نو دانش کی دے چ گنی وزیر اعلی یا دے پی ٹی حکومت بھی گناہ دے ہم پدی گناہ کے وسر شامل دے تحقیقات دے جوڈیشری انکوائری پ بنیاد لکدا چیف جسٹس پ موجود گئے کہ اوشی چسنگ منگا دے مرکز مطالبہ کو داس دے صوبے دے پارا کو
سورج مخکی د خیبر بینک مشر شمس الملک د ورسپانه په خبرتیا کې د خزانه په صوبایي وزیر مظفر سید په بینک کې د درغلې تور پورې کړو. نو وړي د عوامي نشتلګون په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په پخوانی حکومت هم د اداري فساد تور پورې کړي چې میا افتخار حسین رد کړي دي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو د ستونزو هواري پاړه د یوې کمیټې په جوړولو سلا شوې ده. بلخی د خبره تیر مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وکړه.
په دغه کمیټې کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي او دغه کمیټې به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټې په لومړۍ غونډه ترسره کوي.
هلته د وزیر اعلی دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی کمیټي به یوازې د هغه کډوالو مسلې هواروي چې رجستر وي او دا چې صوبایي حکومت به زر د نارجسترو کډوالو ضد کاروایی پیلوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو د استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال لیډو ته ویلي په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دوی ویل د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو مبارزې لپاره اضافي ځواک لري خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو استولو ضرورت نشته. دا خبرونه تاسو د مشال لیډو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګرو هیوادونو د اسلامي دور ډلې پر ضد جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامور لپاره ګډ کار کولو ته د ادامې ژمنه کړې ده. تیر مازدیګر د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د خلیج همکارۍ شورا او امریکا تر ګډې سرمشریزو وروسته اوباما ویل په سیمه کې د ایران رویه او د تیرو په ګډون د اقتصادي مسلو په اړه اندېښنې لا هم موجود دي. خو دوی ویل په سرمشریزه کې شامل یو هیواد هم له ایران سره په شخړه کې ګټه نه لري. د واشنگتن خلیجی ملګری له سیمیز مخالف تهران سره نړیوال اټومي تړون اندېښمن کړی دی. اوباما ویل د شپږو غړو هیوادونو خلیج همکارۍ شورا سلا شوه چې په عراق او شام کې به بشري هڅې پراخوي او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ختمولو لپاره متحده دي. د پیرس حملو مشکوک سلاب د سلام تیر میش په برسلز کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ د ډزو په پیښه کې د عمدي قتل په تور تورن شوی دی. عبدالسلام تیر ورځ یو بلجیمی قاضي ته مخامخ شو. د مارچ په 15 نیټه چې پولیسو د برسلز فورست ولسوالۍ کې د یو داسې کور تلاشي اخیستل غوښتل چې دوی فکر کاوه خای خالی به وي، نو ورباندې ډزې وشوې چې پکې څلور پولیسان ټپیان شو. پولیسو هلته د الجزایر یو مشکوک کس په ډزو جوبل کړ او د هغه ځای د عبدالسلام د ګوتو او په هغه ځای کې د عبدالسلام د ګوتو نښې هم موندل شوې وې. د تیر کال په نومبر کې د پیرس حملو مهم مشکوک کس ګڼل کیږي چې پکې 130 کسان وژل شوي وو. د روس پوځوایي د شام پالمیرا ښار لرغونی برخې له ماینونو پاک کړې ده. دا ښار په مارچ کې روس پلو شامي حکومتي ځواکونو د اسلامي دور ډلې له وسلوالو خلاص کړی وو. په پالمیرا کې د روسي پوځي انجینرانو مشر یوری ستاویسکي تېره ورځ په ویډیویي خبرو کې ولسمشر ولادیمیر پوټین ته ویلي له ماینونو څخه د پالمیرا تاریخي برخو پاکولو کار بشپړ کړی دی. او نن د ځمکې نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې سږکال موضوع د ځمکې لپاره اووه نه ټاکل شوې ده. د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه په خپور شوي نننی بیان کې راغلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په نړۍ کې 8.9 ونې نیالول کیږي. بیان وایي نن به په نیویارک کې ګڼ هیوادونه د اقلیم یا آب و هوا بدلون په اړه شوې نړیواله موافقه لاسلیک کوي. تیر کال په ډسمبر کې په پیرس کې د نړۍ زیاتره هیوادونو سلا شول چې د نړۍ د تودوخې درجه به د کال په سر له 1.5 ډیګري سینټي ګریډ زیات لوړېدو ته نه پرېږدي او د دې کار لپاره به د انرژي هغه وسیلې په کار راولي چې زیات کاربن مونوکسایډ یا کاربن ډای اکسایډ نه پیدا کوي. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رابع اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1.23 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 9 او 15 وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیدی درته وړاندې کړل او د کرنسی او بایو د موسم حال مولا رابع اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان وزیر اعظم وای د هیواد بے ثباته کولو کوششونه نشي کامیابې دي. په داسې حال کې چې پوځ درغلو په تور ځینی لوړ پوړي چارواکي لري کړی دي. کارپوهان دې ګام ته سرنګ ګوري.
چار خلق آواز میں رہ سر چھ فوج کے درمیان جگہ پہ صفائی کا کار تھا مشہور مسئلہ اس حکومت نے پیدا کی کہ غریب شاد لاند راضی
پا قبائلی سیموں کے دبیا ودانے کار کے با سمرا وق لگی
سمرا تباہی سمرا بربادی دے جنگ کے سوے دا دے کے کم مکمل زائی طرح تلل چی دی زما خیال دے چھ پدے باندے با میاشت نہ بلکہ کالونا بالا کی
19 مزائیہ پروگرام پام کوا ہم لرو
بابا ٹینشن عرف غمجن سے تاسو دارا تو ہوا اس چدا دمرا غمجن نم چا دربانے کے خودو
ہائے ہائے حالات را باندے کے خودا نم
لمشال ریڈیو سرو سے تاسو مشال ریڈیو تا وگے د پاکستان وزیر اعظم وای د هیواد بے ثباته کولو هڅې نشي کامیابې دي. نوموړي تیر مازیګر د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې ویل لمن یې پاکه ده او دا چې پخوا هم له احتسابه پاک وتلې دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې د پاناما اسنادو له کبله له سیاسي فشار سره مخامخ دي او 13 ورځ د پوځ مشر د درغلې په تور ځینې لوړ پوړي افسران له دندو لرې کړل. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانی په وینا د وفاقي وزیرانو غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې زموږ لمن پاکه ده او موږ ماضي کې هم سخ نسخ احتساب کې کامیاب شوي یو. پاکستان وزیر اعظم دا هم ویلي چې زموږ مخالفینو ته دا خبره ښه نه لګي چې حکومت خپل عیني موده پوره کړي، ځکه چې د سیاست په منډه کې به بیا شاته پاتې شي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې د پوځ ځینې اعلی افسران د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي پوځیانو په اړه څه خبره مخې ته نه ده راغلی، خو په دغه غونډه کې ملکي معاملاتو په شمول پانام اسنادو په اړه خبرې شوې وې. تېره ورځ عسکري ذرایعو مطابق د پوځ شپږ اعلی چارواکي د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي وو چې په کې لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک او میجر جنرال اعجاز شاهد شامل دي. په دې افسرانو د درغلو تور و، خو دې لړ کې تفصیل لا مخې ته نه دی راغلی. تېره ورځ دا خبره هم مخې ته راغلې وه چې لرې کړی شوي پوځي افسرانو شمېره یولس ده. سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر عایشه صدیقه وایي چې د دې اقدام له وجې په حکومت دباو راغلی دی. د دې په وینا را روان وخت کې به وزیر اعظم نواز شریف لپاره دا ګرانه شي چې بغیر د احتساب یو عمل وچلوي. دا وایي د پوځي افسرانو د لرې کولو وجه څه هم وي، احتساب پکار دی. هر اداره د خپلې فائدې لپاره احتساب کوي، خو د دې اقدام تشهیر څنګه کیږي؟ هغه هم دا دی چې په حکومت دباو واچول شي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي. زه وایم احتساب پکار دی، د حکومت احتساب د دباو یا د دباو بغیر پکار دی، دا یو ځان له مسله ده. خو زما په خیال څنګه دا دباو چې هم اچول کیږي، خو هغه سویل ملیټري تعلقاتو توازن خرابولو له نه دی استعمالول پکار،
استعمال
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي آرمی چیف یو ښه مثال جوړ کړو.
ظاهر ده په پوځ کې بعد داسې قسمه خلق وو چې غلط کار یې کړی وو، نو هغې ته سزا ورکول هم هغسې ضروري وه څنګه چې یو بل اداره کې په کار وي. زما په خیال هغې یو ډېر ښه مثال ایښی دی، او د دې نه صرف فوج بلکې د ملک نورو ادارو ته پکې یو سبق پروت دی، او دا یو ډېره ښه خبره ده چې فوج خپل ځان د احتساب نه مستثنا نه ګرځوي. تېر وختونو کې هم احتساب شوی دی، خو دې ځل داسې اعلان کېدل یو معنا لري.
واضح دی ویل دي افسرانو لري کول په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې وړمه ورځ د پوځ مشر جنرال راحید شریف په کوهاټ کې ویلي وو چې په هر سطح به د احتساب د عمل حمایت کوي. دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ خاتمې سره سره درغلي ختمولو بغیر د ملک امن او استحکام ممکن نه دی.
دا وه رابی اکرم خان، تاسو واورېدل د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د درغلو په تور د پوځ ځینې لوړ پوړي چارواکي له خپلو څوکو لرې کړي دي. بل پلو سیاسي ګوندونو د پوځ د مشر دا فیصله ستایلې، خو تجزیه کاران وایي چې له دې فیصلې وروسته به پر حکومت باندې فشار راشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د زیارت په مازیګر اسلام آباد کې د پاکستان پوز سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف د درغلیو په تور کې د پوز ځینې اعلی افسران له خپلو چوکو څخه برطرف کړي، چې پکې د لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک، میجر جنرال اعجاز شاهد او سیف الله په ګډون نور ځینې افسران شامل دي. د سرچینو په وینا دا افسران د پوز د احتسابي نظام تر لاندې د پلټنو وروسته لرې کړی شوي او له دوی ټول مراد واپس اخیستی شوي، او د پوز مشر حکم ورکړی چې له دوی دي درغلو په ذریعہ اغستل شوی پیسې هم بیرته واغستل شي. کله چې مشال ریډیو د پوز په دې فیصله باندې په پیښور کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر محمد صاد نو پختل، نو هغه وی
مخکم فوج کې خدا سے کاروای کې دي، چونکه فوج د دې داسې تشریح ډیر نه کوي، ډیر بعد خبر نه راځي، نو به پته نه لګي. بالکل دا به جاغ خلکو आवाज نه راستل چې فوج کې دنه چې کم دي صفائی پکار دا او کې کم داسې خلک دي چې هغه په دې باندې کرپشن الزامات دي، نه لري په مغه سطح باندې او مغه پیمانه باندې
هم داشن چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی نه په دې اړه پوښتل، نو د هغه وینا وه چې له دې به په سیاستدانانو او حکومت ډېر فشار راشي.
د دې فیصلې نه بعد چې کوم هغه سیاسي ګوندونه یا هغه بیوروکریټس یا هغه خلک چې هغه به وجوه په کرپشن کې ملوث پاتې شوي دي یا په هغو باندې تورونه دي، زما په خیال دا ده چې په ټولو سیاسي قوتونو باندې او په موجوده حکومت
د پوز دو مشر دا فیصله په داسې وخت کې راغله چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نومونو په شمول د 2.5 نه زیات د نورو پاکستانیانو نومونه هم راغلي دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوه، جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب داخو میں گرس رخوری
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن
گرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودرت وای دی میو جی بام کا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو د مشال ریډیو پرونه ته غوږی. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای د پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو چارو کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. نوموړي تیر مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کونسلګری کې د کډوالو یوې غونډې ته وویل. خټک ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو ټول مشکلات به حل کړي، خو د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا کمیټې به یوازې د رجسټر شو کډوالو چارې پر مخ وړي او دا چې حکومت به زر د نا رجسټر کډوالو ضد کاروایی پیل کړي. خو بلخی وایي د پاکستان کورنو چارو وزارت ورته ویلي چې د افغان کډوالو رجسټریشن بهیر به وغځوي. تفصیل غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان په کونسلګری پیښور کې په خپل وینا کې وویل چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ملاقات کې په دې خبره سلا شوې دي چې یو کمیټې به د افغان مهاجرینو د ستونزو د حوالې لپاره جوړوي. دغه کمیټې کې به د افغان کمشنریټ خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي او دغه کمیټې به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لارې چارې لټوي او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټې په لومړۍ غونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل چې د کمیټې غونډه به هر میاشت ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټې حل نکړي شو نو ما سره دې هغه ستونزه شریکوي چې زه یې خپل حل راو باسم.
خو
بلې خوا ته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوي بیان تر مخه د مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې کمیټې به یوازې د رجسټرډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي او د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي. خود سید حسین عالمی بلخی وایي په اسلام آباد کې د غیر رجسټرډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غځولو خبرې اترې کړې دي.
وزارت داخله پاکستان وعده مثبت داد.
د پاکستان وزارت داخله را سره اجمنه کړې ده چې په دې اړه به د سپران د وزارت سره خبرې اترې کوي، یو نیټه به ټاکي چې ستونزې هوارې کړي. مهاجر کارډونه چې د جون تر دیرشمې نیټې پورې وخت لري د هغې په اړه یې را سره ژمنه وکړه چې دغه موده به د 2018 د دسمبر پورې وغځوي. په افغانستان کونسلګری پیښور کې د افغان مهاجرینو ځینې مشرانو د خپلو ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې او د افغان مهاجرینو یو مشر عبد الله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کیږي، زما جرم ویزا ور سره ده، کارت ور سره ده، کارت ور سره چنشته ده، یو بانه ده، هغه پریدا هغه مریض راوسته مونږ په تکلیف یو، مشکلات به حکومت لري سوال کیږي په مهاجر ګورای وزیر صاحب مونږ ته مو یو چې کارت ما ته نه وکا زما د مهاجرینو لپاره د تک پر عمران برابر کا.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی زیاته کړه چې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه پټان کې د محسود قبایلیانو یو درنه جرګه رابللې وه. دغه جرګه چې د زیارت په ورځ د سیمې پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک رابللې وه، پکې د محسود قبایلو مشرانو، عالمانو، ملکانو، سیاسي ګوندونو، د سماجي تنظیمونو نمائندګانو او خبریالانو ګډون وکړ. په دغه جرګه کې دا خبره وشوه چې روانه میاشت په د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټه نمائندګان د فاټه د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د سیمې له مشرانو رایه اخلي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ لري.
پولیټیکل ایجنټ په جرګې کې شامل قبایلون خبر کړل چې د روانې میاشتې په 15مې نیټې به د وزیر اعظم له طرفه په قبایلي نظام کې د بدلون په غرض د مقررې اصلاحاتي کمیټه نمایندګون د سویلي وزیرستان د قبایلیانو د رایې معلومولو دپاره به په ټانګ کې موجود وي. د کمیټې نمایندګون به سویایي سب باور وي او د قبایلیانو ګوشو ګوشو د کومو وفدونو سره به لیدل
پولیټیکل کمپاؤنڈ ٹانگ حال کی کیږي. دا به قبایلو د مختلف دغه کې ری چیرې آیا تاسو یل صبح غواړی صبح سره شامل دل غواړی یو هم دغه رنګ دا سټیټس برقرار وستل دي یا تاسو چې کم قانون دی ایف سی آر پاره کې تبدیلی غواړی څه قسمه تبدیلی غواړی دا ټول پښتنه باندې کوي. قومون تختره دغه ورکړي چې تاسو په خپل باندې کسان وخته او خپل باندې کسان راولي او چې څه خیالات دي چې دا یې پورا بھرپور اظهار وکړي د جرګې ته او د کمیټې ته.
دا د یادوي چې د دغه مقصد د پاره د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سمدستی د ټانک نه وڼته رسېدلی دی. چېرته به چې دوی نن د احمدزی وزیر سلیمان خیل او د دمتونی قبایلیانو سره جرګه کوي او دغه خبرتیا به ورسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15028 کلو هرسا اوریدل شي.
دا مشال ریډیو دا تر پوځي عملیاتو وروسته قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي چارواکي د دوی د سیمو ډاکټران، استادان او نورو ادارو کارکوونکي اول ستانه کړي. د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا آبادۍ چارو اداره وایي دوی دې کار ته لومړیتوب ورکړي او زر به په هغو سیمو کې د ولسي خدماتو ادارو عمله پوره شي. خو د شمالي وزیرستان خبریال احسان داوډ وایي د خپل کلي حالات چولیدل نو ورته ښکاري چې د بیا آبادۍ کارونه به کلونه وخت واخلي. اسرار عالم مومن نور معلومات را کوي.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي وایي د دوی د سیمو ډاکټرانو، سکولونو استادانو او نورو چارواکو واپسې ته د حکومت لومړیتوب ورکړي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان داول چې تیر ورځ خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم ځینې سکولونه، میرلي هسپتال او داسې نورې دولتي خدماتو ادارې تر څه حده فعال شوي خو نوموړی وایي په دې ادارو کې لا هم عمله پوره نه ده.
خاص کر چې کوم هلته پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه اوسه پوره چالو شوي نه دي. په خدیو کې او په زیراکو کې په پاکم خیلو کې چې کوم سټوډنټان دي هغه د تعلیم هرج اوس هم روان دي. بل طرف ته چې میرلی کوم هسپتال دی هغه چالو دي کې بالکل شک نشته او هغه کې چې کوم ډاکټران دي هغه ډیوټیان هم کوي او ډیوټیان داسې کوي چې کوم ډاکټران کلی ته واپس راغلي دي یا کم په بنو کې په پډیای خان کې کم مشته دي هغه نیم ډاکټران 15 ورځې ډیوټي کوي او نیم ډاکټران 15 ورځې چھٹی کوي. بیا اوس پرایویټ کلینیکونه هم کولاو شوې دي. الته
احسان داول وایي د شمالي وزیرستان حکیم خیل، عدت، خیدی، زیرکی او سپینوام سیمو په سیرو نورو قبایلی سیمو ته ستنه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې حکومت دې له هر څه مخکې د دوی د ولسي خدماتو ادارې په چارواکو سنبال کړي. خود حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری څانګې مشر شاناصر وای دوی د کډوالو په واپسۍ کې لومړیتوب د ډاکټرانو، سکولونو، استادانو او نورو حکومتي چارواکو واپس لیگلو تا ور کړی دی.
کومي دي چې د نوو استادان، ډاکټران چې کم څوک سرکاري ملازمینو او د سومیا شمخ کې دغه ډایرکشن جوړ شو چې وی دلته راشي او وی شوین دي باکه ډیر کم مقدار خلک دي چې او د مسلې دي چې او د نن شي بیا بار کې لګیا دي د سرکاري ملازمین چې کم کم وخت پورې د حالات خراب وغه پورې راوي چې جواز ول د پاتې کېدو هغه نه پس شو کم دي چې د خلک روان دي د ضرورت نورم زیات دي هغه په ولني پرایورټي معنی ته لګیلې شي دي.
د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری څنګ مشر شاناصر وای دوی ډیر زر د ولسی خدماتو په ادارو کې عمله برابر کړی. خود شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان دوړ وای په دې تیر څو کلونو کې جنگونو قبایلی سیمو ته دومره نقصان رسولې چې په بیا آبادکاری کې یې میاشت نه بلکې کلونه وخت لګی.
خو دا چې کوم سمره تباہی سمره بربادي په دې جنگ کې شوې ده د دې چې کوم مکمل ځای تر اتل چې دی زما خیال دی چې په دې باندې به میاشت نه بلکې کلونه بلاږي.
احسان دوړ زیاتوي تر څو چې په قبایلی سیمو کې امنیت نه وي پرځای شوی تر هغو پکې ډاکټران، استادان او نور حکومتي چارواکي په سمه توګه خپل کارونه پر مخ نشي بوتلی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. دا قبایلی سیمو ځینې اوسیدونکو وایي دا ښه اقدام دی چې حکومت دوی خپلو کلو ته ستنوي خو په سیمو کې یې د بیا رغونې او بیا ودانۍ کارونه نه دي شوي. هلته د قبایلی سیمو بیا رغونې او بیا ودانۍ ادارې چارواکي وایي په اغېزمنو شوو سیمو کې یې د عربونو روپو پروژې پیل کړي دي. د پاکستان حکومت وایي په دویم پړاو کې به خواوشا 3.5 لک کورنۍ خپلو کلو کورونو ته ستنوي. مجید بابر معلومات لري.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د 12مې نیټې نه د ټولو قبایلی سیمو نه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو د دویم پړاو پیل کړی دی. په دې پړاو کې به جنوبي او شمالي وزیرستان، اورکزای، کورما، باجوړ او خیبر قبایلی سیمې نه بې کورشوي خلک خپل سیمو ته ستنیږي. خو د خیبر قبایلی سیمې د تیرا میدان عبدالشکور اپریدی وای چې خپل سیمو ته خو ورزي خو د په وینا د دوی کورونه ړنګ دي او په سیمه کې د صحت، تعلیم او بنیادی ضرورتو پوره کولو لپاره نور سہولتونه د حکومتي ژمنو باوجود نشته.
دومره سوال سره کوو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت صداي هغه شینو د موږ ساس زبانی جمع خرڅ خبرې نه کیږي چې په جواب باندې وشي گورنر سره وشي لونو کې چې لکونه روپې لونه وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نوي اوس د مو کله سوادای زلور شمه ته په نیټه باندې پیسې روخلم په کار کې وته روخلم په باندې څه کوټه جوړه کم هغه مولا بیا فایده څه شولا سبو د مونا قرضورې پیسې غوړي سبو پرګی دي نه خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شی نه نشته دی دکان یې مکمل ختم دی.
خود قبایلی سیمو لپاره د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وای چې د 15 ارب روپو په لګښت په ټولو قبایلی سیمو کې د بنیادی ډانچه، د سکولونو او صحت مرکزونو سره سره د کورونو رغونه هم روانه ده.
ضروری ریهابلیټیشن دی، ریکاوري دا روغتون دی دغه علاقو هغه مونږ د دې د لونه مخکې هم شروع کړو بلکې په هر ځکه چې دین رجوع ټوله مخکې هغه پروسس شروع شي چې د لارې کولاو شي دا هغه سره الته چې کوم سکولونه یې هغه بهالي تنظیمات وشي ریپیر چې کوم ځکه پوسیبل دي چې کوم بالکل فولي ډیمیج شوی دا غیر کنستراکشن خو ټایم لګین دا لپاره ترانزیشنل تنظیمات وشي چې لکه وي لپاره سنت یا ترانزیشنل پوینټس ورکړي چې دا سبق جاری شي ټول سرکاري سټاف چې دنو اندازې لبلي دا هغه سره سره چې کوم هیلث فیسیلیټي هغه ریهابلیټیټ شي د بجلی بحالي وکړي شي او د اوبو سپلای تنظیمات وکړي شي او بیا لکه څنګه چې په باړه کې موږ وکړو دا وي چې کوم فصلونه کیږي دا لپاره د اوبو چې کوم تنظیم د اریګیشن چینل د هغه بحالي شي ویچ کانس کوم چاغوي لاړ شي او چاغوي که خپل فصل کری څه چاغوي ته مسله نه دا په شپږ سېکټر شې دي د موږ ایمیډیټ ریهاب وای او دا راوي د کلو سره دا موږ ته نه مخکې برابر شي.
بل خو د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د قائمه کمیټه چیرمن جمال الدین د بیا رغونې په لړ کې د حکومتي اقداماتونه مطمئن نه ده او زیاتوی
نه بالکل نه یو مطمئنه مخفله مطالبه کړی دا او دا خبره مې ټول په کمیټې کې ډیسکس کړی دی او په دې باندې مو احتجاج کړی دی حکومت هم دا راپورټ لګړای دی چې موږ په علاقې کې کوم دا د تاسو د عبادت کوم تار روان دی دا بالکل زیرو دی
قبائلی
سیمو د بیا رغونی د ادارې مشر شاناصر وای چې د کوم خلکو کورونا د سروې نه پاتې شوی دی، هغه خلک د خپل سیمو د پولیټیکل دفتر او یا د فاټا د بیا رغونی ادارې سره په دې لړ کې رابطه کولای شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
د مشه د دې وخت مهم خبرونه ده. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بے ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکې به هیڅکله بریالي نشي. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلي نواز شریف د خبره تیر مازیګر د کابینې د وزیرانو غونډې ته کړې ده. عوامي نشتګون په خیبر بینک کې د درغلې د تورونو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د ګوند ستر سکتر میا ابتهار حسین تیر مازیګر پیښور پریس کلب کې مشال لیډو ته ویلي چې د خپل وزیرانو نه د بینک د قضیه سیړل مناسب نه دي. په مومند کې د دوو بمی چودنو په نتیجه کې یو تن مړ او درې امنیتي سرتیری ټپي شوی دي. د دغه برید پلا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان قبول کړی ده. د خیبر پختونخوا حکومت د روغتیا د څانګې غدری کارکونکي د سیول ایوارډ یا ملکی اعزاز لپاره نومولي دي چې تیر کال د پولیو پر ضد په کمپاین کې وژل شوی وو. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پختونخوا حکومت ورسره د کډوالو د ستونزو هوارولو په اړه د یوې کمیټې په جوړولو سلا شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګرو هیوادونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته د ادامې ژمنه کړې ده. د پیرس حملو مشکوک صلاح عبدالسلام تیر میاشت په برسلس کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ د ډزو په پیښه کې د امدي قتل په تور تورن شوی دی. د روس پوځ وایي د شام پالمیرا ښار لرغونی برخې له ماینونو پاکه کړې ده او نن د ځمکې نړیواله ورځ منځل کیږي چې سږکال موجود ځمکې لپاره ونه ټاکل شوې ده.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهین نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي سدي.
نن دا انګریزی جبې ورسپانه دان خپل اداریه کې لیکي یو سور زیوړان دی په کراچي کې د پولي یو ډلو سره ګرځیدونکو پولیس اهلکارانو باندې ډزي او دوه دوی وژل د راتلونکي نسل د صحت لپاره د خطرې خبره ده. ځکه چې د پولي یو د ډلو او د دوی د حفاظت کوونکو سره دا عمل روان وي نو بیا به څوک پولي او ساسکي ورکوي. د ادارې په وینا چې د دې مسلې د حل لپاره سپکار دي باید چې یوازې په کراچي نه بلکې د پاکستان په هر هغه ګوټ کې چرته چې د پولي او د ساسکو ورکوي ولو مهم دوران دارنګ پیخي رامنځته کیږي هلته دی بیا نظر ثانی وکړی شي او د دې لپاره دی یو غوړ نظام جوړ کړل شي او د پولیو ټیمونو ته چې څوک دړکی ورکوي چې لاول د هغوی په خفیا طریقه سره معلومات وکړل شي چې څوک حمله کوي او څوک د دوی پر ضد دی. ادریه چې توی چې د سین پولیس له طرفه د پولیو سره چې کوم ټیمونه ټاکل شوی دي د هغوی د دې مقصد لپاره په سم ډول تربیه هم نه ده شوی باوجود د دې چې د پاکستان پیپلس پارٹی حکومت د کال 2008 نه په حکومت کې دي خو د سکیورټي په حواله یې اقدامات سم نه دي او دا خبر د اندېښنې وړ ده چې دارنګ پیخي بیا بیا رامنځته کیږي باید چې حکومت دې لخت سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورس پڼ خپل ادریه کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا وفاق ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکي لیږل شوی خط کې د شپږی شو سوالونو جوابونه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته ورکړل. د ادارې په وینا تر سوچ د صوبایي حکومت د غوښتنو تعلق ته هغه د قانون او آئین مطابق بيخي سمې دي خو د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بیا بیا له نظر ویستل او لخپل وادو په شاګیدل د خیبر پختونخوا حکومت سره اندېښنې پیدا کړې دي او دارنګ د بجلی د ګټ په معاملہ کې هم وکتل شین او وفاق له صوبایي حکومت سره زیاتې کوي لکه چې د وفاق حکومت د رویې پته لګي اداریا اخر کې لیکي اوس چې وفاقي حکومت جواب ورکړو نو صوبایي حکومت لږ صبر پکار دی او پس لا هغې دي وګوري که څه لانجه پکې وي نو له وفاق سره دي دا مسله بیا راپورته کړي او کوټلي اقدامات دي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې په پاکستان کې د لږکې ژوند ته کتنه کړې او وايي په هغه هیواد کې وخت په وخت عیسویان، احمدیان او اهل تشیع په نخښه کېږي او خطرناک خبره ده چې وسلوالو طالبانو ویلي دا لړۍ به روانه ساتي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې امنیتي حالات څېړلي او لیکي خوشا 15 کال وړاندې طالبان له واکه لري کړل شول خو په کابل کې شوې روسي بریت خای چې د جګړې اور لامړ نه دی. نجیب عامر د دوانو لیکنو له مهمه برخو سره.
نیوز ویک لیکي د لاهور په ګلشن اقبال کې په یو پارک کې د شوې 14 مسولیت جماعت الاحرار ډلې قبول کړ. همدې ډلې په 2015 کال په پاکستان کې په دوو کلیساو د شو بمی بریدونو ذمہواري هم منلې و. دغه ډلې هوټ ښکارا کړې چې عیسوي مذهب او نور اقلیتونه به په نخښه کوي. نیوز ویک لیکي په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپل شوي خلک مسلمانان دي خو په پاکستان کې اوسیدونکو عیسوي مذهبه د احمدي فرقې غړي او شیعه مسلمانان هم ترهګرو لخوا وخت په وخت په نخښه شوې دي. په پاکستان کې د ټولې آبادۍ نږدې 2% کې خلک د عیسوي مذهب مانونکي دي. نیوز ویک لیکي په حقیقت کې عیسوي مذهبه کسان یوازې په پاکستان کې نه دي په نخښه شوې بلکې په 1300 کې اسلامي سختدریزو ډلو په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم پر عیسوي مذهبو بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې عیسوي مذهبه کسان چې د مسلمانانو په منځ کې د اقلیت په توګه ژوند کوي نو د جزیه په ورکولو سره د ځان تحفظ ترلاسه کولی شي خو په حقیقت کې د داعش ولقي سیمو کې عیسوي مذهبه کسان د جزیه په ورکولو هیڅکله خوندي شوي نه دي. او ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په کابل کې د شوې روستۍ ځانمرګي حملې په ترڅ کې له 40 زیات کسانو وژل شول او په 15 کالو کې چې وسلوال طالبان له واکه لري شوي دا په کابل ښار کې د خپلې کچې تر ټولو خونړۍ پېښه وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا بریت ښکاره کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور لا مړ شوی نه دی او نه هم په نږدې کلونو کې مړ کېدونکي ښکاري. په داسې حال کې چې په کلیوالو سیمو کې وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا په نخښه کېږي په خاري سیمو کې دا ډول بریدونه وړاندوینه کوي چې یو نوی زورونکی فصل پیلیدونکی دی. ګارډین لیکي له بریده فوراً پس د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پاکستان ته په مئی میاشت کې کیدونکي خپل سفر وځنډاوه. پر اسلام آباد نیوکه کوونکي وایي د طالبانو مشران تر کلونو پورې په پاکستان کې پاتې شوي او اسلام آباد هغوی ته خوندي پټنځایونه او کومکونه ورکوي.
دا و نجیب عامر. د امریکا د کانګرس مشرانو د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کری ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو تر اټمی لوزنامې وروسته اقتصادي ګټو رسولو کې مرسته ونکړي. د کانګرس مشرانو په داسې حال کې دا خبرې کړي چې نن د جمعې په ورځ یو ځل بیا جان کری له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په نیویارک کې لیدا کاته کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ رپورت احمد شاه اعظمی وړاندې کوي.
د امریکا د اساسو جرګې مشر پاول راین د پنځشنبه په ورځ ویل چې امریکایي انتظامیه باید ډالر یا د امریکا مالیاتي نظام ته د ایران د مستقیم یا غیر مستقیم رسایي ورکولو غوښتنه رد کړي. نوموړي زیاته کړه دوی هیله مند دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به خپل ایراني سیال جواد ظریف ته هم دغه پیغام ورکړي. د اساسو جرګې نور غړو هم له راین سره همغږي وشول. د دې جرګې د اکثریت مشر کیوین میکارتی پر ټویټر ویلي چې دوی به په هیڅ توګه ایران ته دا موقع ورنکړي چې ډالر ته لاره پیدا کړي. دا څرګندونې تر هغه وروسته سوي چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اېډ رویس د روانې اونۍ په پیل کې یو بل وړاندې کړي چې له مخې انتظامیه له دې راګرځوي چې له ایران سره په تجارتي معاملو کې له ډالر کار واخلي. د اساسو جرګې د مشرانو پر خبرداري سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی د پنځشنبه په ورځ وویل چې په اقتصادي بندیزونو کې د نرمي موضوع به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ملاقات په ایجنډا کې شامل وي. ایران او همدارنګ اروپایي او آسیایي بانکونه غواړي چې پر ایران د امریکا لخوا لګیدلې پاتې بندیزونو کې نرمي راولي چې دا ډول د هیواد د ډالر او مالیاتي نظام د استعمال جوګه سي. پر دې سربېره دوی دا هم غواړي چې امریکا په ډاګه کړي چې د قوانینو له مخې کوم بانکونه او تجارتونه څه کولای او څه نسی کولای، چې دا ډول دوی هغه تجارتي معاملې او کاروبارونه پر مخ یوسي چې اټمي تړون یې اجازه ورکوي. که څه هم د تیر کال جولای میاشت د اټمي تړون له مخې د ایران د اټمي فعالیتونو د بندولو په بدل کې له ایران نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې شول، خو اوس هم دغه هیواد د بلیسټیک میزایل د تمریني فعالیتونو د ترګری ملاتړ او په تورن ډول د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر د امریکا د ځینو مالی بندیزونو سره مخامخ دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شام د سولې خبرو علي کمیټه وایي د اپوزیشن ټولې خواوې په جنیوا کې د روغې له بهیره وځي. تیر ورځ د دې کمیټې مشر وویل په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. هلته د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په هغه هیواد کې د بشري مرستو رسولو په لړ کې پرمختګ شوی دی او دا چې په سیاسي ډګر کې به هم پرمختګ وشي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه وایي چې د اپوزیسیون ټول استازي په جنیو کې د سولې د روانو خبرو له بهیر څخه وځي. د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه چې د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره په خبرو کې لویدیځ او لوی عربي هیوادونو ملاتړ کوي خپل استازیتوب وزنداو، خو موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو له وادانه بهر په تخنیکی خبرو کې به برخه واخلي. خو د دې کمیټه مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریې کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې ومنل شي. محمد الوش چې د جیش الاسلام په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې استازیتوب کوي له جنیو څخه له وتو مخکې وویل که د بشار اسد رژیم پر اختیا د ملي وحدت حکومت غواړي نو لومړی د هغه 10,000 میرمنې او 10,000 نور کسان خوشي کړي چې په زندانونو کې بندیان دي. په فبروري میاشت کې د واشنگتن او مسکو په ملاتړ اعلان شوی قسمي اوربند په سوریه کې جګړې او څراکمې کړې، خو دا د پورستیو څو ورځو کې تاوتریخواله یو ځل بیا پیل شوی او د اوربند دوام له خطر سره مخامخ کړای. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن دی مستورا کڅه هم د بشری مرستو د رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله څرګنده کړه چې په سیاسي خبرو کې به هم پرمختګ وشي.
باټم لاین دز بین مودست،
نتیجه دا ده چې د بشری مرستو د رسولو په برخه کې پرمختګ شوی. د خبرې لنډې وي خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، کڅه هم قطن کافي نه دی، بل دا چې د بشری مرستو د رسولو موظف ډلو ټینګار کوي چې دوی ته یت دا ډور کړل شي، او بل دا چې په بشری مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند د پخوا په څیر بیا نافذیږي نو دا بل سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماټان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکزیانو لوټلو وروسته د سوریه د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وی. ریټرز خبری اژانس د یو ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي دای سخت خوشینه دی ځکه چې د په نظر دا یو لوی سهو ده. د ډیپلوماټ ریټرز ته ویلي اوس بډیر ګرانوي چې د خبرو بهیر ته د دې ډلې درستنیدو لپاره یو پلمه پیدا شي.
دا و احمد تکل. د بخنی نړیوال سازمان له روس نه د ازبک کډوالو په زور استلو غند نه کړي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورت کې ویل روس نه ازبکستان ته په زور پستنو شو کې پناه غوښتونکي کډوال او مزدوران شامل دي. رپورت وایي دا کسان چې ازبکستان ته ورشي نو بیا ور باندې امنیتي ادارې تشدد کوي. د مشال ریډیو خبرونو مرکزی څنګه په دې اړه یو لیکنه خبره کړې چې مهمه برخه اسرار العالم مومند اوروي.
د بخنی نړیوال سازمان په ماسکو تور پورې کړی چې په ازبکستان کې د تشدد ملاتړ کوي. روس له خپل هیواد په زور سلګونه ازبکان ازبکستان ته لیږي. په خپور شوي ریپورت کې راغلي ازبکستان ته په زور استول کېدونکو کې په سلګونه پناه غوښتونکي مهاجرین او کارکوونکي کډوال شامل دي. دا کسان تښتول کېږي او د ازبک چارواکو لخوا د تشدد سره مخ کېږي. ریپورت کې راغلي دغه کسانو ته په ازبکستان کې ښکاره خطر دی، خو دې باوجود روس د ازبک چارواکو د خوشحالولو لپاره دغه کسان له خپل هیواد په زور وباسي. په ریپورت کې دا هم ویل شوی د ازبکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې چې ازبکستان ته مطلوب کسان له روس څخه اغوا کړي او خپل هیواد ته یې راولي. د بخنی نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر جان دالهوزن په ماسکو غږ کړی چې په زور د کډوالو له هیواده د ایستو او تختولو لړۍ ته د پایټکه کیږدي. د په خبره دغه ګام له بشري حقوقو سرغړونه ده. نوموړی وایي باید روس دا خبر یقیني کړي، هغه څوک چې ازبکستان کې له تشدد سره مخ کېدی شي په زور له روس څخه ونه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر وایي باید چې په ازبکستان هر قسمه فشار واچول شي چې دا رنګ دغه هیواد له تشدد لاس واخلي او د نړیوال معیار مطابق په شفافه توګه د مقدمو ترسره کول یقیني کړي. د بشري حقوقو ډله وایي ازبک چارواکي په لټه کې دي چې په هیواد دننه د سیاسي مخالفینو او انتقاد کوونکو پر ضد د مقدمو چلولو لپاره جواز پیدا کړي. ازبک چارواکي د ترګري پر ضد د کمپاین په بهانه د اسلامي ډلو په پیروکارو تورونه پوره کوي او دارنګ بیا یې پر ضد مقدمو ته لار هواروي. ویل کیږي چې روس په 2013 کال کې د تاشکند هغه خواست رد کړی وو چې فلم جوړونکي او کاروباري تن میر سوبر خامد کریوف له خپل هیواد وباسي. ازبک چارواکی په امیر سوبر خامد د یوې غیر قانوني اسلامي ډلې د جوړولو تور لګوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په فلم جوړونکي میر سوبر دغه تورونه روس ته له هغه ولګېدل چې نوموړي په یو غیر رسمي غونډه کې د اسلامي حجاب په ملاتړ کې څرګندونې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي یاد فلم جوړونکي په 2014 کال کې په ماسکو کې تختول شوی وو چې روسي امنیتي چارواکو ازبک چارواکو ته وسپارو چې هغه بیا په زور ازبکستان ته راوستو. د بشري حقوقو ډلې ویلي دي چې د ازبک چارواکو په تحویل کې په امیر سوبر خامد ډیر زیات تشدد شوی. له نوموړي څخه د جرم د اقرار کولو پر وخت د هغه دوه پوښتنې ماتې کړل شوي دي او امنیتي سرتیرو ترې اووه غاښونه هم ویستي دي. نوموړي ته د اته کاله د بند سزا اورول شوي.
دا و اسرار علی مومن د بی پولی خبریالانو سازمان یا ریپورترز وداوت بارډرز په خپل تازه ریپورت کې وایي د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د خبریالۍ لپاره حالات سخت دي. د اپریل پر 6 په خبر شوې د ریپورت کې راغلي په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته شوې، خو پر دې سربېره لا هم لا غواخونو سره مخامخ دي. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په څه ډول حالاتو کې کار کوي تفصیل په دې ریپورت کې اورو. د شورو پورس د ریپورټرز وداوت بارډرز په خبر شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې خبریالان د کار لپاره د حالاتو ښه کېدو باوجود د وسلوالو تنظیمونو، سختري زړلو او د ریاستي ادارو لخوا پنه کیږي. بلخو دغه ریپورت پاکستان سیاسي ریپورتینګ کې د ایشیا په تر ټولو آزادو هیوادونو کې یو ګرځولې دی. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په کومو حالاتو کې کار کوي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داور وایي چې د کال 2015 نه را په دیخوا د فاټا 15 خبریالان وژل شوي دي او یو شمېر پکې زخمیان شوي هم دي. دی وایي په سیمه کې د خبریالانو لپاره کار څه د 11 سپتمبر پیښې پس او مخکې د اف سی آر قانون له امله مشکل وو او اوس یې حالات نور هم سخت شوي دي.
ډېر کسان اهوا کړي شوي دي، زیات لپاره چې هلته مختلف سټیک هولډر دي یا گروپونه دی دا په خپل انټرست مطابق خبر جوړولو په مقصد کې دی پرشرایز کوي. دا اوس کم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی پاکستان کې، نو دا کم سب باندې زونه راغلي دي، کوریج نه ملويږي. دا چې کم کلدم تنظیمونه دي چا باندې باندې زونه دي، دا گروپونه کوریج غواړي، سپیس غواړي، ریډیو کې ځای غواړي، ټي وي کې ځای غواړي، نو دا اوس ډېر یو غټه مسله جوړ شوی ده. موږ ډېر مشکل حالات نه رپورټینګ راو باسو او دنیا ته ورکو او دغه مسائل څوکم موږ سره سات نه راکوي.
د بی پولی خبریالانو سازمان استازي او خبریال اقبال خټک وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د خبریالانو حالات د ملک په نورو سیمو کې هم خراب دي.
په دغه صورتحال کې دوی د سیاسي رپورټینګ نه په نورو موضوعاتو خبره کول ډېره ګرانه ده، او بلکې کېدای شي چې د ژورنالیسټ ژوند هم پکې لاړ شي او کېدای شي چې میډیا په ادارې باندې ګزار هم شي. تر کومه پورې د خیبر پښتونخوا خبره ده، په خیال کې روس عمومي کم صورتحال جوړ دی ژورنالستانو د ژوند د حوالې سره یا د ازادۍ حوالې سره زمرا رپورټینګ ازادانه طریقه باندې وکړي. هغه اوس تقریبا ټول ملک کې حالات ماته یو شان ښکاري. د سیمه یا د ښار زه دغه ټیم کې په کوټه کولی نشم چې هغه ځای کې موږ دا وایو چې صورتحال ډېر ښه دی او ژورنالستان ډېر بغیر د څه مشکل نه خپل کار کوي.
په پېښور کې د خبریالې انیلا شاهین په خبره چې کله خبریالان د دواړو خواوو موقف ورکوي نو زیات محفوظ وي، که داسې نه وي نو حالات ورله خراب وي. انیلا د خبریالانو ستونزو پاړه وایي.
په
پښتونخوا کې زما اولس کال خپل تک شو او دا بالکل حقیقت ته چې په دې وخت کې کوم جرنالیزم موږ دلته کې کوم رپورټینګ موږ کوو نه صرف د سکیورټي ایجنسیانو تر طرف نه بلکې چې داسې عناصر چې د اغوی طرف نه اوسم زموږ صحافیان چې نو اغوی کټریټ کړي په دې وخت صحافي بالکل دیو ټیبل ټینس د بال غونټه جوړ شوی دی یو طرف نه ایجنسیانې پوښ کېبل طرف نه ملي ادارې دغه کې نو مسلې شته خو هغه سره سره به دا مهم چې زموږ خپل کار روان دی مختلف ادارو ته څنګه موږ رپورټینګ کوو تحقیق کم دی تحقیق په دې کم دی چې موږ ته هغه څه رسائی نه ملاويږي
د بی سرحد خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په سګنی رپورت کې راغلی چې د تیر کال پرتلا سخ کال په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته شوې ده او هغه هیواد له 1950 زاینه 1950 هغه ته رسیدلی دی
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي
خوست په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره
دا مشال ریډیو دا اوس وخت شوی دی د اونیز مزایا پروگرام پام کوا دا پروگرام ساسو لپاره هر هفته امان الله ناصر جوړوي راځي چې واور
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو د چاینا او گوادر په کاریډور کې بندو او ریډونکو د خبرونو د کاریډور سره حاضر دي ګورګین جمال عرف مرچکه د مرچکو په ټرک کې سور خفله تربور او رور چور سره ونه کې زور کني سپاره به مو کې په میټرو بس کې او کتب مو کې په لاهور او هلته به مو کې راجا سناولا او شیرباز شریف بور نو ګرانو او دغه څو شریفانانو غړبولو او زورولو او ریډونکو په دې هلم چې شناختی کارډونه به مو بلاک شوی نه وي دیوالونه به مو چاک شوی نه وي چرګان به مو هلاک شوی نه وي کورونه به مو لبابات برناکی میلمنونه او تاک شوی نه وي مچای به مو ګډي د انګورو په تاک شوی نه وي کاروبارونه به مو جفت او تاک شوی نه وي ماشومان به مو د فیسبوک او وای فای په سیټ بے باک شوی نه وي په کورونو کې به مو مچان او مچران سٹاک شوی نیوی د نوی بجټ د اټم بم په انتظار بمو د دماغونو وایرینګونه شارټ شوی نیوی د ټیکس د پاسه ټیکس پر اتلو بمو د زړه فیوزونه اوراو ټاک ټاک شوی نیوی او د دوو کورودانو په مابین کې بمو د جنگ په وخت خپل خایسته چیرې او پوزه ناک ناک شوی نو ګرانو لکه چپلی کباب یو واری کوتل شو او بیا کباب شو واوري نونکو دا خوشوي زړی خبري اوس زو د نوی وخت جدیدو خبرونو ته یس اف کورس وای فای فیسبوک دلتا لینک التا لینک هلتا چیټ واتس اپ هلتا سکایپ نو د دغو جدیدو شانو پراتګ زمونږ یو سپینګره نیک بابا څوي راشي چې ورسو سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شنت او واورو د تو تکي شکري برغزو د بابا ټینشن ته غمجن سره
بابا ټینشن عرف غمجن صاحب تاسو دارا ته وایس چې دا دومره غمجن نوم چا در باندې کې خودو
های های حالات را باندې کې خود دانو کني مور او پلار خبره سنوم را باندې خیو
ایزه څه خبره مړه
زما مور مبارکی ویل چې ته پیدا شوې نور وړک خوجاړي ته کټ کټ په خندا شوې زګنو مونږ نوم در باندې کې خود خوشحال جان په خندا غم زمانه تومره لري وله کترقی چی زمونګنا او لوډ شیډینګ لمول کې ناپورسان نه لري دي او ټینشن بیا تومره لري لکه پښتانی چې له اتفاق نه او ازبک له 35 نه لري دي
نو به غم جن څنګه شوي او په ټینشن کې څنګه راغله
بس صدر ته وایم ته تکو زامن خو بیا لام گزاره کوله دا ماشینی جرګوړي چې پیدا شو بس ژوند می تباش
ماشینی چولګوړي ای دا چا خبره کوي
دل مسو خبره کومه دا سی معلومیږي لکه زمال مسی چې اډو دینه د فیسبوک او د وای فای بچی
نه نو سی کړي دی خورانو
وای سی کړي دی ودی وو سره په دې یو کال خبره نه در سره کړي په خوا به میلم سوک راغلو یو ګپ به مو وکړه اوس غم چې راشي په خوا به ویل د پتلی پین والا چارجر شته اوس چې راشي وای د وای فای کوډ راوخه
وای بابا نو دا خو د نوی وخت شیان دی کنه القان به استعمالوي ستاسو په وخت خو هم ریډیو وا تاسو اورېده کنه
های های ته ریډیو قربان شم د احمد خان سندری د ګلنار بیګم ټپی د کشور سلطان چاربیتی اوس خو سندری هم سندری نه دی پاته سندرغاړي د شاعری او موسیقي خیال کم او د خپل سړو خیال زیات ساتي دومره سندر نه وای لکه ټوپونه چې وای په خوا چې به مو په سر در شو ښه موسیقي به مو واورېده اوس چې مو د چا سره د جنګ پروګرام نو سندره واورو سر مو چرخ وخوري بلډ پرېشر مو آی شي چې هغه مو وایم په ځان نه پوهېږو چې هغه وهو هم درک نه راکوي
اخه دا ډېر وړوکي لمسیان دې هم وخت نه درکوي هغه خو نه وای فای کوي او نه فیسبوک یوزوي
وای وړوکي ته د نن سبا وړوکي پېژنې نه دا خو چې پیدا شي د اوو کالو وي او بیا په دوو کالو کې د شلو کالو د زلمیانو سازشونه کوي
هغه څنګه
هغه یو لمسی مې د څلورو پنځو کالو دی په کچي کې سبق وایي هغه ورځې له اسکول نه چټۍ کړې وه په ګلۍ کې د ما سره روان دی د سکول ماسټر یې مخامخ راغلو ما ته وایي داداجي ته پټ شه زما ماسټر را روان دی ما ویلکه زه ولې پټ شم چټۍ تا کړې ده او پټۍ ما وایي داداجي ما چټۍ ستا په بانه کړې ده ما وی هغه څنګه لکه وای ما ماسټر ته ویلي وو چې داداجي مې وفات شوی دی چټۍ راکړه دغه حال دی د څلورو پنځو کالو د ماشوم هغه غټانو خو درې درې څلور څلور واره داسې تېرېستلی یم چې اوس د شرمه چا ته ویلی نه شمه
یو یو هغوی بیا څه کړي دی
ته چا ته خو به وایې نه
نه نه دا ته څنګه خبرې کوې ستا عزت خو زما عزت دی که نه
همدغه خبره خو دوی هم راته کوله پیسې مې رانه واخیستې وایي داداجي مونږ تا ته واده درکوو
نو ګرانو او فیسبوک متاثره اوریدونکو دا هغه باباو چې د چا په باره کې دغه غانی ویل شوی دی او دل رانا چای د جوات عمر چکی رکھیا او بیا وای او دل ته بچا جی دغه رنګه یو بوډه نن زموږ سټوډیو ټینشن ته ګړبړې شن تر غلې ده ستاسو سوالونه او د دې بوډه خاله ځوابونه
اش خاله ته دار اتوی چی
اے خاله به دې مور وی خپل خاله نه لري چې په پردی کچا معصوم انجونو باندې د خاله نومیج دی
کچا په کم معصوم انجونو خاله خو ډیره ښه ده دا ستا رنګ پریسې په کوړاته خو باید چې سړی بوډۍ انا ووایي
ولې بټۍ زړه نه لري که بوډۍ جذبات نه لري اتن میز دادی دریا و هلیسم رس اخروت بغاشو رسن همات و لیسی
مکو مکو خپل غاشونه خودی پسرونه سوار و خورل وزدغه پلاستیکی غاشونه ولی پماته
قبری با پلاستیکی وی مستاس رنگ نیو چی دشلو کالو پا عمر که مو غاشونه پردی وی پسترگو مو چشمه لگولی وی رشتان مو سپین سی استازی چه جوندی سهاری سکول مازی گرتی ویشن در رشوت سیت پا سفارش نو کری دوش جوندی جواند خوز مرو های های دلاز خوری لاندی ده غری کش لومبی ده شدو او ده کرو تو دوڑی با ما خورل پام کوا ای پام کوا بلواری بودی راتا وانوای کاغذی پالوانا پام کوا پام راسا استاپو راسا را کولیسی
او خودی در سر کم راسا
شه ستاپو کولیسی اخروت بغاشو را سر جی چلیسی
یا مور پا اخروت که نو گوچ در تماتیم
نو بیا پام کوا چی بلواری و نوائی
دا مشال رادیو دا خالی دا ورزی 19 پروگرامونا
دا باختر ستوری
پا پاوکم یولو سو بجو
دا نره رنگونا
پا یوانی مبجا
اف سی آر او پختانه
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا اتم اینت دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دوانی می بجو
سروی
پا درینی می بجو
جمهوریت
پا پاوکم سلورو بجو
ترون
پا پاوکم پینزو بجو